د مازدیګر شپه شپږ بجې سوې ده. ازادي راډیو قدرمنو دوستانو السلام علیکم. پروګرام ته بخیر راغلاست. فرشته جلال زه یم او دا خبرونه درته وړاندې کوم. د نن ورځې د وروستیو دوو خبري مجلو لومړۍ ده او په پوره د نیم ساعت کې به د افغانستان او سیمې پر حالاتو تاسو ته وروستي معلومات وړاندې کړو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان ولسي جرګې نن په غوڅ اکثریت د افغانستان او د امریکا د متحدو ایالاتو ترمنځ د اوږدې مودې ستراتیژیکو اړیکو تړون تصویب کړ. په دې ارتباط مو د سیاسي چارو د کارپوهانو نظرونه اخیستي دي، د خلکو سره مو هم خبرې کړې دي. دا ټول به واورئ، خو اول د دې ساعت مهم خبرونه لرو. احمد تکلی وړاندې کوي.
په پایل کې د مهمو خبرونو سرخطونه. د افغانستان ولسی جرګې نن د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو تړون د رایو په اکثریت تصویب کړ. په سرپل کې چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د سیلابونو له پیل راهیسې تر اوسه له 500 زیات کسان مړه شوي دي. او په نړیوالو خبرونو کې تهران د ملګرو ملتونو هغه وروستی راپور کم اهمیت بللی چې وایي د ایران اټومي ساینس پوهانو یورانیم له هغې اندازې چې تمه کېده په لوړه درجه غني کړي دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسی جرګې د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو تړون نن د رایو په اکثریت تصویب کړ. د ولس استازو نن په خپل غونډه کې د تړون ته رای ورکړه. د جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی د رایو نتیجې داسې اعلان کړې:
موافقتنامه همکاری های دراز مدت استراتیژیک میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و ایالات متحده امریکا.
د افغان حکومت او امریکا ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو سند چې یو سریزه او اته فصلونه لري د دې تصویب توړندې کیږي. زرغون کارت موافق دي او سور کارت مخالفه رای 15 رای دي. بناً تړون تصویب شو. مولوی شاهزاده شاهد، ملا ترخیل کوچای او نذیر احمد حنفی له هغو وکیلانو څخه و چې د دې تړون د تصویب پر ضد یې سره کارتونه پورته کړل او مخالفه رایه ورکړه. له دې مخکې ویل کېدل چې ایران له بېلابېلو لارو هڅه کوي چې د ولسی جرګې غړي د دې سند له تصویبولو څخه راوګرځوي. په سرپل ولایت کې چارواکي وایي چې هلته د سیلابونو له پیل راهیسې تر اوسه له 500 زیات کسان مړه شوي دي. د سرپل والي عبدالجبار حقبین له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې ولایت د مرکز په سلو کې تقریبا اتیا ته د سیلابونو له وجې زیان اوښتی. د چارواکو لخوا په ورکړل شویو احصایو کې ویل شوي دي چې په دې سیلابونو کې شاوخوا 6000 کورونه یا وران شوي او یا زیان ورسېدلی او نږدې 6000 خلک بې ځایه شوي دي. او د مالی او فایدامه وزارتونه غواړي چې په نورستان ولایت کې د 3 میلیونه ډالرو په ارزښت د بیا رغونې پروژې عملی کړي. نجیب الله اوژن او حضرت عمر زاخیلوال نن د نورستان په مرکز پرون کې د یو روغتون، دارالمعلمین او میلمستون د ودانیو او د برېښنا د یوې پروژې د رغونې چارې پرانیستي. د دې پروژو 3 میلیونه ډالر لګښت د مالی وزارت لخوا ورکول کیږي. تهران د ملګرو ملتونو هغه وروستی راپور کم اهمیت بللی چې وایي د ایران اټومي ساینس پوهانو یورانیم تر هغې اندازې چې تمه کېده په لوړه درجه غني کړي دي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ په اداره IAEA کې د ایران استازي الیاصغر سلطانیه نن وویل د غني شویو یورانیمو نښې چې موندل شوي یوه تخنیکي مسأله ده. د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې پرون وویل چې د ایران په یوه اټومي بټۍ کې د یورانیمو داسې نښې موندلې دي چې په سلو کې لشلو یو څه په زیاته اندازه غنی شوی دی او دا تر هغې اندازې لوړه ده چې ایران اعلان کړی و. خو ایرانی چارواکو ویلي دي چې ښایي دا به یوه تخنیکي تېروتنه وي. سلطانیه پر لویدیځو رسنیو تور ولګاوه چې دې موضوع ته یې په سیاسي دلایلو تر اندازې زیاته لمن وهلې. په سوریه کې د بشري حقونو څارونکي او سیاسي فعالان وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د هومس ښار په هوله ښارګوټي کې له نوي زیات خلک د دولتي ځواکونو لخوا وژل شوي دي. په یوټیوب کې د لسګونو ماشومانو د مړو تصاویر خپره شوي چې د راپورونو له مخې د جمعې په ورځ پر هوله ښارګوټي د توپخانې په ډزو وژل شوي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې د دې سازمان د څارونکو یوه ډله سیمې ته ور روانه شوې. د متحد روسیې ګوند صدر اعظم دیمیتری میدویدیف د ګوند د نوي مشر په توګه تایید کړ. په مسکو کې د دې ګوند په کانګرس کې نن د رایو په اکثریت پریکړه وشوه چې ولادیمیر پوتین به د ګوند د مشرۍ چارې میدویدیف ته سپاري. د دې پوست لپاره بل هیڅ شاد ځان نه و کاندید کړی. میدویدیف چې له 2008 کال راهیسې د روسیې ولسمشر و، یوازې څلور ورځې مخکې د متحد روسیې په ګوند کې غړیتوب ترلاسه کړ. په پام کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیره د اروپا شمال، قفقاز او ترکیې ته د سفر په ترڅ کې له ارمنستان، آذربایجان او ګرجستان څخه کتنه وکړي. هیلری کلینټن به خپل دا اته ورځنی سفر د مې په 1 پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې میرمن کلینټن به د قفقاز د دې دریو هیوادونو له مشرانو سره د سیمه ییز امنیت، ډیموکراسۍ او اقتصادي پرمختګ پر مسایلو خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیره به په دې درې وړو هیوادونو کې د مدني ټولنو له استازو سره هم وګوري. په پام کې ده چې هیلری کلینټن ډنمارک، ناروې او سویډن ته د خپل سفر له پای ته رسولو وروسته د قفقاز هیوادونو ته او له هغه ځایه ترکیې ته ولاړه شي او هلته د جون په 1 له تروریزم سره د مبارزې په یوه نړیواله غونډه کې وینا وکړي.
د مازدیګر 6:08 دی. دا د ازادي راډیو ده. د ازادي راډیو قدرمنو دوستانو، په دې دیشو د کوکی به د افغانستان د ننه د یو شمېر سیاسي کارپوهانو نظر واوري چې په افغانستان کې د ولسي جرګې لخوا د امریکا او د افغانستان ترمنځ د اوږدې مودې ستراتیژیکو اړیکو د سند د تصویبېدو په اړه څه نظر لري. نن د افغانستان ولسي جرګې په غوڅ اکثریت دغه سند تصویب کړ. د خلکو سره مو هم خبرې کړې دي.
افغانستان له هر هیڅ شاته پاتې دي. د افغانستان خلک، د افغانستان آینده په دا ډول تړونونو باندې روښانه کېدلی سي. نو ډېر ورته خوشبینو چې دا تړون د ولسی جرګې
د خلکو مطلب هغه کسان دي چې د ازادي راډیو اوریدونکي دي او سیاسي کارپوهان نه دي. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې به د افغانستان د بشري حقوقو د فعالینو په حواله واوري چې وايي د شوزو په وړاندې د تشدد اندازه لوړه شوې ده. په افغانستان کې به واوري چې 3 د مخدره موادو د قاچاق په کاروبار باندې په تور نیول سوی دي. او په دې خبرونه کې بعد نړیوالو مسایلو په ترڅ کې د سوریه حالاتو ته ځغلنده کتنه ولرو. اول به راسو د افغانستان د ولسی جرګې د نن ورځې په غونډه کې د افغانستان او د امریکا د متحدو ایالاتو ترمنځ د اوږدې مودې ستراتیژیکو اړیکو د سند د تصویبېدو مسلې ته. نن دغه سند په غوڅ اکثریت باندې تصویب شو. البته داسې رپورټونه مخکې خپره شوي وو چې ویل کېدل د افغانستان ګاونډي هیوادونه د دغه سند له تصویبېدو سره مخالف دي او ځینې هیوادونه حتی د دې لپاره کار کوي چې دغه سند تصویب نشي. اول به جمیله ریف د دغه ولسی جرګې د نن غونډې لجریان رپورت وړاندې کړ. وروسته به یو ګورو چې د افغانستان او د امریکا ترمنځ د دغه سند لاسلیک کېدل به د افغانستان د گاونډیو لپاره څه پایلې ولري او په خپل د افغانستان لپاره څه ګټه لري.
د ولسی جرګې اکثره غړي د کابل او واشنگتن ترمنځ ستراتیژیک تړون د افغانستان په ګټه بولي او هیله مند دي چې له دې سره به د گاونډي هیوادونو د لاسوهنو مخنیوي وشي. د دوی په وینا کې افغانستان دغه سند په سمه توګه تطبیق کړي نو د خپلو گاونډیانو له شره به خلاص شي. په دې حق له د ولسی جرګې دوه استازي شکریا بارکزی او احمد بیزاد داسې وایي.
مفادی پیمان
د دې تړون ګټه دا ده چې حد اقل د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکوي چې افغانستان نه نور د کورنۍ جګړو په لور ځي او نه هم د هغو تورو دورو په لور ځي چې دلته د افغانستان ګاونډیان حاکم شي. نور د افغانستان د خلکو لپاره هم دومره بس دي چې د خپلو ډیرو نازوانه ګاونډیانو ایران او پاکستان په اور کې وسوځي. موږ نن له ګاونډیانو نه د افغانستان د ژغورلو لپاره دا پریکړه وکړه چې ډیره سخته هم وه.
واقعا دشوار بود.
ما امیدوار هستیم که
موږ هیله منو چې د دا ډول تړونونو په لاسلیک کولو سره د یو آزاد او قوي افغانستان جوړولو ته زمینه مساعده سي. هغه څه چې کولای سي د دې تړون اهداف ترلاسه کړي د افغانانو شمودیریت او تدویر دی.
نحوه مدیریت و تدویر افغان هاست.
د کابل او واشنگتن ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو سند یو مشمخ کې په کابل کې د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ لاسلیک شو او بیا ولسی جرګې ته د تصویب لپاره استول شوی و. په ولسی جرګه کې د شنبې په ورځ 138 وکیلان حاضر وو چې د غول ډلې 159 وکیلانو دغه سند تایید کړ. د ولسی جرګې د رسنیو څانګې د معلوماتو له مخې د دې سند په حق له 6 وکیلانو مخالفې او 3 ممتنې رایې ورکړې. که څه هم ویل کېدل چې ایران او پاکستان د دې سند د تصویب نه مخنیوي لپاره پراخې هڅې کړي او وکیلانو ته یې د دې کار لپاره پیسې هم ورکړې څو دا سند تایید نه کړي. خو د ولسی جرګې د شنبې ورځې غونډې د دوی هڅو ته برعکس ځواب ورکړ. ولسی جرګې پرته له دې چې د ستراتیژیکو اړیکو په سند کوم بحث وکړي د وکیلانو رایې ته یې وړاندې کړ. د جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي د دې سند د تصویبولو پر مهال وویل
د افغانستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیک تړون د یوې مقدمې او 2 فصلونو په درلودو سره نن تصویبیږي. هغه کسان چې موافق دي شنه کارتونه او هغه چې نه دي سره کارتونه دي جک کړي. د 5 مخالف رایو په درلودو سره تصویب شو.
د دې سند د تصویبولو پر مهال مولوي شاهزاده شاهد، ملا ترخیل محمدي او قاضي نذیر حنفي غوښتل چې په دې حکله باید نور بحث هم وشي، خو کله چې د ولسی جرګې د نورو غړیو لخوا د دوی غوښتنې ونه منل شوې نو دوی د اعتراض په توګه له تالاره ووتل. د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو دغه سند له 2014 میلادي کاله تر 2040 کاله د اعتبار وړ دی او مواد هم تر همدې نېټې د اجرا وړ دي. خو د دواړو لوریو په غوښتنه تمدیدېدی هم شي. د ولسی جرګې له تایید وروسته اوس ټاکل شوی چې دا سند د مشرانو جرګې تایید ته هم واستولی شي او بیا د ولسمشر کرزي لخوا تر توشي وروسته په رسمي جریده کې خپریږي او نافذ العمل کیږي.
ستاسو له پیغامونو
نصر احمد کندهار شهر اوسیدونکو هم دا چې ولسی جرګې استراتیجیک تړون تصویب کړي دا د افغانستان لپاره مثبت پایله لري. ول چې د افغانستان مالی، د افغانستان اقتصادي، د افغانستان زراعت، د افغانستان تعلیم او تربیه لپاره ډیر مثبت پایله لري. ول چې د افغانستان هر سلمین ځت له افغانستان له هر هيڅ شاته پاتې دي. نو دا ډول تړلونه تصویبول لاسلیکول د افغانستان زراعت، د افغانستان کل اقتصاد د واده ورکوي، د افغانستان خلک، د افغانستان آینده په دا ډول تړونونو باندې روښانه کېدلی سي. نو ډېر ورته خوشبین وي چې دا تړون د ولسی جرګې لخوا څخه تصویب سو او د افغانانو، د افغانستان ملي ګټې، د افغانستان نورې ګټې په نظر کې نیولې وي او د دا ډول تړونونو لاسلیک کول د ولسی جرګې لخوا څخه تصویبېدل د دا ډول بارقدرته دولتونو د خوا څخه چې د دې د خوا څخه هم لاسلیک سوی دي د افغانستان لپاره هغه ډول ګټې لري د افغانستان ځوانان، د افغانستان آینده بل دې د خاص خروشانه کیش.
نو می عبد الله دې کندهار شهر اوسیدونکې دا خو ډیر شکارې وکي ام سایګان چې په افغانستان کې مشکلات جوړې نه دغه لپاره دا ډیر شو چې دا تړون یو منی دا تړون د افغانستان لپاره ډیر په ګټه دی.
دا ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو نظرونه تاسې واوریدل. د خبرونی پترس کې مو د وایل چې د ازادي رادیو په خبرونو کې مو په اړه داسې رپورټونه درلودل چې یو شمېر کسانو داسې فکر کاوه او داسې ویل او داسې رپورټونه هم خبرېدل چې د افغانستان یو شمېر ګاونډي هیوادونه په ځنګل ډول ایران او پاکستان د دغه سند له لاسته کېدو خوشاله نه دي. خو دغه سند بل اخره په غوڅ اکثریت باندې تصویب شو. دغه سند به د افغانستان د ګاونډیو او په خپله د افغانستان لپاره څه معنی لري؟ په دې ارتباط اجمل اند رپورت وړاندې کوي.
د روانې میلادي میاشتې په پیل کې چې کله د امریکا ولسمشر باراک اوباما افغانستان ته په یو ناڅافي سفر کې د افغان ولسمشر حامد کرزي سره د اوږدمهالو ستراتیژیکو همکاریو سند لاسلیک کړ نو ځینې ګاونډي هیوادونه په ځانګړې توګه ایران اندېښمن کړ او هڅې پیل کړې سو د افغانستان د ملي شورا غړي وهڅوي چې دا سند تصویب نشي. په دې برخه کې د ایران سفیر په یو غونډه کې د افغانستان د مشرانو د جرګې مشر ته په څرګند ډول چې دا سند نه تصویبوي ویل کېږي چې د پاکستان لوري هم په ځینو برخو کې ورته هڅې وکړي. خو د شنبې په ورځ د افغانستان ولسی جرګې په غوڅ اکثریت سره د سند ته مثبتې رایې ورکړې او تصویب یې کړ. څارونکي اټکل کوي چې د افغانستان د مشرانو جرګه به هم ورته کار ترسره کړي. د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه احمد سعیدی وایي په ولسی جرګې کې د افغانستان د خلکو استازي د مدني ټولنې فشار اړ کړل چې دا سند تصویب کړي.
پارلمان د خلکو د جامع نغینی د افغانستان د خلکو تر فشار لاندې وو. نن په پارلمان کې معلولینو مایوبین مزارع وکړه، د جامع مدني روشنفکران د افغانستان ټول خلک په دې نظر و چې دغه توافقنامه باید امضا شي. پارلمان چې هر څومره روابط د ایران یا پاکستان سره درلودل که نه درلودل دا توان او دا جرأت نه و چې مخالفت کوي.
سیدی وای په غوڅ اکثریت سره د دې سند د تصویب بلې لدا و چې د سند په اړه رای ورکونه علني وه، او هغه وکیلان چې د دې سند مخالف هم وو نه یې غوښتل د افغانستان د خلکو د عامه رای مخالف نظر څرګند کړي. خو د ویسا ورځپاڼې مسؤول مدیر زبیر شفیقي سره له دې چې د امریکا او افغانستان ترمنځ د اوږدمهالو ستراتیژیکو اړیکو د سند په اړه د ایران، پاکستان او ځینو نورو ګاونډیو هیوادونو نارضایتي مني، خو وایي د دې سند له تصویب ښکاري چې د ګاونډیو هیوادونو د فشارونو په اړه یو څه له مبالغې کار اخیستل شوی و.
کومې خبرې چې د سند د نه تصویب په رابطه کې دی، په ډېره حده داسې ماته ښکاري چې دغه نننۍ پرېکړې د ولسي جرګې دا ثابته کړه چې هغه اوازې واقعیتونه نه وو.
زبیر شفیقي وایي د افغانستان د ملي شورا د غړو او ځینو نورو قومي مشرانو په ګډون لویې جرګې لاله د مخه د امریکا سره د افغانستان د ستراتیژیکو اړیکو ټینګول تایید کړي وو. د ولسی جرګې واستازي رمضان بشر دوست په ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د امریکا له پلویانو هم روغ سره نه لري، خو د دې سند سره د ایران او پاکستان مخالفت اوازو اړ کړ چې د سند ته مثبت رای ورکړي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو سند د دواړو هیوادونو ترمنځ د 2014 میلادي کال څخه تر 2023 میلادي کال پورې په بیلابیلو ملکي او پوځي برخو کې د اړیکو څرنګوالی ټاکي، او په کې د افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د امریکا د مرستو او همکاریو په دوام ټینګار کوي. که څه هم افغان حکومت وخت په وخت ویلي چې له امریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو تړون د هیڅ دریم هیواد په زیان نه دی، خو د سیمې ځینو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران د افغانستان او امریکا ترمنځ د داسې یو سند د لاسلیک په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي.
د محمد قاهر په نوم یو اوریدونکي له جلال آباد څخه په یو پیغام کې د اتصالاتو د ټلیفون د 33 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته لیکلي: د ستراتیژیک تړون په تصویب کوم اعتراض نه لرو، مګر امید لرو چې د دغه تړون له تصویبولو وروسته به امریکایان د افغانستان اقتصادي زیربنایي پروژو ته زیات پام وکړي، په خاص ډول د برېښنا په برخه کې.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي په تیر وکال کې د شذو په وړاندې تشدد زیات شوی دی. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د شذو خدمت لاټر د څنګ مسولینو ویلي چې په تیر دوه میاشتو کې په ټول افغانستان کې د شذو په وړاندې د تشدد نه سوا شپته پیش ست سویدی. دا په داس حال کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په خپل تازه رپورت کې د افغان میرمنو سره د تشدد او د تبعیض د زیاتېدو له امله اندېښنه څرګنده کړې وه. د ازادي راډیو خبریالي زکی غیاسی نذیر د بشري حقوقو د شمیر فعالینو سره خبرې کړې دي او پر دغه مسله له کابل رپورت لري.
د دې کمیسیون د خزو د ملاتړ د سانګي مسؤلې سریا سوبرنګ د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د روان مریض کال په لومړی او دوه میاشتو کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي 98 قضیه ثبت شوې چې دا د تیر کال په پرتله زیات دي. نو موري وايي په یادو شویو قضیو کې یوازې 14 په هرات کې د خزو د وژنې قضیه دي.
خشونت، تبعیض
علیه زنان همو شکلش ادامه داره. د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی او تبعیض لا هم روان دی، نه یوازې کم شوی نه دی بلکې لا هم زیات شوی دی. چې موږ ډېرې بیلګې هم لرو، د پرختیا سره د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون او افغان دولت ته د اندېښنې وړ دی. یوازې د وري او غوي میاشتو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالی شاوخوا 98 قضیه ثبت شوې دي چې د اندېښنې وړ ده، او موږ ټول د تاړ بسې څو د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی چې ډېری کورني عوامل دی فکر پرې وکړي.
لادی مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په خپل کلنی رپورت کې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او تبعیض په اړه اندېښنه ښودلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د جمعې پر ورځ د خپل رپورت د خپرولو پر مهال په افغانستان کې په سیاسي برخه کې د ښځو په وړاندې ډېر ټینګار کړی دی. بلخوا یو شمېر افغان سیاسي مېرمنې هم په افغانستان کې په سیاسي بهیر کې د ښځو پر وړاندې خوشحاله نه دي. د ولسی جرګې فوزیا کوفی وایي که څه هم په ملي شورا کې د ښځو ونډه پراخه ده، خو وایي چې د نظام په رهبرۍ کې ښځو ته کم چانس ورکړل شوی.
په سیاسي بهیر لکه پارلمان کې د ښځو حضور پراخ دی، خو اوسنیو شرایطو ته په کتو سره چې په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو برخو کې د پخوا په پرتله چې د ښځو راتګ لپاره مصرفونه کیږي، بیا هم د ښځو حضور پکې کمرنګ دی. په ځینو برخو لکه د سولې د عالي شورا په بهیر کې د ښځو لپاره زیاته ونډه نه ده ورکړل شوې. نو زه په دې اندیم چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې ښځو ته د ونډې نه ورکول یوازینی دلیل دا دی چې طالبانو ته شین څراغ ورکول دي.
مونږ هڅه وکړه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د رپورټ په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نظر هم واخلو، خو بریالي نه شو. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په داس حال کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتوالي خبره کوي چې ملګري ملتونه وایي افغان حکومت نه دی توانېدلی څو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو قانون په بشپړه توګه عملي کړي. دا د قانون له مخې چې دوه کاله مخکې نافذ شوی، د ښځو وهل، ټکول، په زوره ودول، د ښځو خرڅول، په بدو کې د نجونو او ښځو ورکول جرم دي او د دې پیښو عاملینو ته د سزا غوښتنه شوې ده.
ستاسو له پیغامونو نه
زما نوم زلمی رحیمی دی، د کندز ولایت اوسیدونکی یم. زما د نظره دغه پیغام چې تصویب شوی دی دا یو ښه کار دی. زه خو نیک فعال نیسم، ځکه چې د کچیرته د امریکا قوتونه په اوسني شرایط کې د افغانستان د خاورې څخه وتلي وای نو فعلا دغه جنگ زبل وطن چې دغه موږ زموږ استاس دی نو دا به نور هم په مشکلاتو مواجه شوی و. خو په آن شرط چې دغه استراتیژیک پیمان چې اوس تصویب شوی دی د دې نه د امریکا د ځان دپاره شخصي نورې ګټې ترې وانخلي، لکه د افغانستان د خاورې نه زموږ په همسایه ملکونو لکه ایران سره چې مخالفت لري تعرض ونه کړي، او یا فرض مثال د هغو قوتونه موږ باندې تعرض ونه کړي، داسې مشکلات من سره نه وړي، نور موږ ته کوم مشکل نشته. دا ښه دی.
زه احمد شاه د کندز ښار اوسیدونکی یم. زما نظر د دغه ستراتیژیک پلان په اړه چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د لاسلیک شوی دی او زمونږ ملي شورا هم تصویب کړ، دا زما به د نظره ډېر ښه کار وشو. دا د افغانستان د خلکو په ګټه دی. دا به اقتصادي مرستې د افغانستان سره کوي، ځکه افغانستان یو غریب ملک دی. دوی په یوازې ځان باندې نشي کولای چې دوی خپلې ټولې اقتصادي اړتیاوې پوره کړي. نو که امریکا دا مطلب ولري چې افغانستان سره یوازې اقتصادي مرستې وکړي او نور کوم پوځي غرض ونه لري، نو دا زما د نظره ډېر ښه کار و. او که چیرې دغه ستراتیژیک تړون نه وای تایید شوی د ملي شورا لخوا، نه کېدای شي چې افغانستان د 2014 کال وروسته د بیا هم د ګاونډیو هیوادونو د مداخلې لاندې راغلی وای. نو زما د نظره دغه تړون چې لاسلیک شو دا د افغانانو او د افغانستان په ګټه دی.
له مخدر موادو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز چارواکي وایي له تېرو کال نه یې 3 دولتي کارکوونکي د مخدر موادو په قاچاق کې د لاس درلودو په تور مجازات کړي دي. د دې ادارې ویاند احمد خالد موحد د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د کابل ښار د نهمې حوزې پخوانی امیر له قاچاقونکو سره د همکارۍ په جرم په 1.5 کال بند محکوم شوی. د ازادي راډیو خبریال قاسم سولمن رپورټ لري.
که څه هم د مخدره موادو په قاچاق کې د لاس لرونکو کسانو نمونه او دندې تر اوسه نه دي په ډاګه سوي، خو له مخدره موادو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز مسؤلین وایي چې د کسانو په لوړو حکومتي پوسټونو کې کار کوه. د دې مرکز ویاند خالد ماهد د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان د مخدره موادو په قاچاق او یا له قاچاق وړونکو سره د همکارۍ په جرم نیول سوي. ښاغلی ماهد وویل چې په دې کسانو کې ولسوالان، د امنیت قمندانان، پولیس او ملکی کارکوونکي شامل دي چې هر یو د دوی د جرم په پام کې نیولو سره په مجازاتو محکوم شوی.
په 1390 کال کې د مخدره موادو د جرایمو د استیناف محکمې لخوا د عامه خدماتو 3 کارکوونکي د مخدره موادو په قاچاق کې په لاس لرلو تورن وپیژندل شول. دا کسان د مخدره موادو او مسکراتو سره د مبارزې د قانون له مخې په مجازاتو محکوم شول. په دې کسانو کې ولسوالان، د امنیت قمانداران، پولیس او ملکی کارکوونکي شامل وو چې د محکمې لخوا په مجازاتو محکوم شول.
شغل ماهد ویل چې په روسیې کې د کابل ښار د نهمې حوزې پخوانی عامر له قاچاقوړونکو سره د همکارۍ په جرم په 1.5 کال بند محکوم کړی. نوموړي زیاته کړی چې په دې اړه د دې حوزې دوه کارکوونکي هم په 5 کلونو بند محکوم کړي. په ورته وخت کې د کورنۍ چارو وزارت ویاند صدیق صدیقي د مخدره موادو له قاچاقوړونکو سره د افغان امنیتي ځواکونو همکاري مني او وایي چې له 2 کلونو را په دې خوا یې د دې کسانو تعقیب پیل کړی. صدیقي وویل چې تر اوسه یې د کورنۍ چارو وزارت له اړوندو ادارو څخه په سلهاو کسان په دې قضیو کې د لاس لرلو په تور له دندو ګوښه کړي. د زیاته کړه چې ځینې دا کسان یې د هیواد عدلي او قضایي مرکزونو ته هم ورپېژندلي دي.
تقریبا په دغه 2 کالو کې په سلګونو هغسې کسان چې متاسفانه د دوی اعمال د خلکو د منلو وړ نه وو او یا په فسادو کې لاس درلود. دوی پکته شوي دي او عادي او قضایي نهادونو ته تسلیم شوي دي. نو دغه لړۍ ډېر په کلکه په جدیت باندې دوام لري. نو د کورنۍ چارو وزیر د محمدي صاحب اصلي هدف دا دی که څو د فساد سره ډېر په جدي توګه مبارزه وکړي او هغه کسان چې په فساد کې لاس لري او د هغوی عملکت د خلکو د منلو وړ نه دي، هغوی دې د پولیس څخه باید پاک شي.
د ځینو کارپوهانو په باور د حکومتي چارواکو له همکارۍ پرته ناممکنه ده چې قاچاق وړونکي دې په دې پیمانه مخدره مواد بهر ته قاچاق کړي، خو له دې سره سره تر اوسه پورې کوم جک پوړی حکومتي چارواکی په دې تړاو نه دی نیول سوی. افغانستان اوس هم د نړۍ د هغه هیوادونو په سر کې ځای لري چې نشه یي مواد تولیدوي.
خبری مجله اوري.
اوس به راستو یوې نړیوالې مسئلې ته. په سوریه کې فعالان وایي چې حکومتي ځواکونه د سوریه د هومس په شارګوټي کې د ماشومانو او ښځو په ګډون نوي تنه وژلي دي. دا تر هغه وروسته چې ملګرو ملتو د سوریه لپاره د سولې پلان طرحه کړی او هلته یې څارونکي استولي، په دې هېواد کې تر ټولو خونړۍ پېښه بلل سوې ده. اجمل اند په دې اړه نور معلومات وړاندې کوي.
د شنبه په ورځ د یوټیوب په انټرنیټي پاڼه کې د لسکونو ملکیانو د اټسادو ویډیوي تصویرونه چې په وینو لړلي وو پکې ماشومان هم شامل و خبر شول. فعالان وایي د سوریې حکومتي ځواکونو د جمعې په ورځ پر هولا سیمه د درنو وسلو ډزې وکړې چې په نتیجه کې دا ملکیان وژل شوي دي. تر اوسه پورې دا رپورټ په خپلواکه توګه نه دی تایید شوی، خو که چیرې دا مرګ ژوبلا وختي وي نو دا به په دې هېواد کې په وروستیو 14 میاشتو کې تر ټولو خونړۍ پېښه وي. په برتانیې کې د سوریې د بشري حقوقو د څار اداره وایي چې د نورو بریدونو لویرې د هولې سیمې ډیر خلک وس د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ شوي دي. د سوریې دولتي تلویزیون هم د هولې د مرګ ژوبلې د ځینو برخو تصویرونه خپاره کړي، خو د مخالفینو دا رد کړي چې ګوندې دا کسان د حکومتي ځواکونو په بریدونو کې وژل شوي، بلکې ویلي دي چې دا مرګ ژوبله تروریستي ډلو اړولې. بسما کودمانی چې د سوریې د حکومت د مخالف ملي شورا ویان دي د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا غوښتي چې په دې اړه د بیړنۍ غونډه جوړ کړي او دا ډول ډلې یې وژنې په اړه د ملګرو ملتونو مسؤلیت وټاکي. په عین حال کې فرانسې د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې د استازي کوفی انان د پلان د سمدستي عمل کېدو غوښتنه کړې ده. لاوران پیویوس د شنبه په ورځ د هولې د سیمې ډلې یې وژنه وغندله. وی ویل چې د یک شنبه په ورځ به په دې اړه له کوفی انان سره خبرې وکړي. د سوریې لپاره د خغلی انان پخانی پلان چې د اوربن هدف یې د خارونو څخه د پوز او مخالفو وسلوالو ډلو وتل او د دواړو لورو ترمنځ د خبرو اترو پیلیدل و ناکام شوی دی. ملګري ملتونه اټکل کوي چې په تیرو 14 میاشتو کې په سوریه کې تقریبا 10,000 کسان وژل شوي دي.
خبری مجله اوري.
دا خبری مجله ترنو دوستانو په څو ثانیو دقیقو کې ده. ازادي راډیو دا خبری مجله پات رسیږي. بل خبری مجله به مو هم پیلېږي په څو دقیقو کې. ترغو پرې له لشکرګه یو رپورت لرو. نن په هلمند کې د لشکرګه په شار کې د عکسونو یو نندارتون پرانستل شو. په دغه نندارتون کې به عکسونه هغه عکسونه چې خلکو اخیستې دي نندارې ته وړاندې شي او دغه نندارتون به یو اونۍ پرانستې وي. دا ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایي رپورت وړاندې کوي.
د دې انځوریز نندارتون ډېرې برخې ټولنیزې وي. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالې نیولې، هنر، طبیعت، روغتیا او تاریخ باندې ډېر انځورونه کښل سوي وه. دغه نندارتون ته په لومړۍ ورځ ډېر کسان نه و راغلي. د دې نندارتون لپاره په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو د سفارت له لورې پیسې ورکول کېږي. د دې انځوریز نندارتون مشر رضا ساحل وایي د هېواد په اتو ولایتونو کې به دغه ډول نندارې جوړ کړي. هغول هدف یې له دغه نندارتون څخه نړیوال ته د افغانستان د جنگ سره سره دلته د ژوند او د راغلو پرمختګونو ښودنه ده. ساحل وویل د هېواد په اتو ولایتونو کې به نږدې 14,000 کسانو ته د دې انځورونو د لیدلو زمینه برابره کړي. دی وایي په دې نندارتون کې د ځایسو انځورونو له لارې هڅه سوې ده چې په افغاني ټولنه کې د ژوند کولو د مثبتو اړخونو ښودنه وسي. ساحل وایي تر اوسه لا ډېری خلک د افغانانو د کورنۍ او ټولنیز ژوند په اړه معلومات نه لري. د انځورونو دغه نندارتون د دې اونۍ تر پنجشنبې پورې د لشکرګاه ښار په پخوانی سینما او فرهنګي مرکز کې دوام لري. چارواکي وایي هر څوک کولی سي راسي او له نندارتون څخه د هغه تصویرونو چې د افغاني ټولنې یوه برخه ده لیدنه وکړي. هیروي مچه څومره د وړاندې د کندهار څخه د کندهار د ښکلو هنرونو د ټولنې له لورې راوړل سوي ټول انځورونه په لاس کښل سوي و، خو د افغان فوټو ژورنالیزم لخوا نندارې ته وړاندې سوي ټول تصویرونه په کمرې اخیستل سوي دي.
د ازادي راډیو اوریدونکو امان الله د کندهار له معروف ولسوالۍ څخه د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک همکاریو د تړون په ارتباط لیکلي. دغه تړون به زیاتې ګټې ولري او یوه ګټه یې دا ده چې د ګاونډیو لاسوهنې به بندې شي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د نن ورځې لپاره زموږ د وروستیو خبري مجلو اوله پای ته ورسیده. بل خبري مجله به مو پوره په 2 بجې باندې پیل سي. تر نورو خبرونو زه فرشته جلال زه اجازه غواړم او بل خبرونه به مليها احراري درته وړاندې کوي.
تشکر فرشته جان شما و سلام دوباره به شنوندگان عزیز. در نیم ساعت مجله خبری که با ما هستید تحولات افغانستان و جهان رو پیگیری میکنید.